زیات مننه مصطفی صدیقی قدرمن دوستانو ته سلام وړاندې کوو. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د اسدې لري په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورټونه لرو. د اثر موضوع مو دا ده چې اروپایي ټولنې یو بیا په افغانستان کې د سولې او د ثبات د ټینګښت لپاره په داسې حال کې د خپلو هڅو ډاډ ورکړی دی چې راتلونکی اونۍ په بروکسل کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس جوړیږي. خو پیل خبرونه کوو. چارواکي وایي ولسمشر اشرف غنی او د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار به د رواني اونۍ تر پایه د سولې موافقه لاسلیک کړي. د افغانستان د ملي والی د حکومت اجرایه ریاست وایي د دې ادارې کار به د صدارت له صلاحیتونو سره 15 کاله دوام وکړي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د سوریې حکومت پرون د حلب ښار د بیرته نیولو لپاره مځکني پوځي عملیات پیل کړي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه دا افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار به د رواني اونۍ تر پایه د سولې موافقه لاسلیک کړي. دا ولسمشر ویان محمد هارون چخانسوري پرون ازادي رډیو ته ویل چې د افغانستان حکومت به د موافقه تر لاسلیک وروسته د لویدیځو هیوادونو د بندیزونو لسخه د حزب اسلامي د یو شمیر مشرانو د نمونو د استلو رسمي وقتنه وکړي. محمد هارون چخانسوري وویل
دا خپل یو پروسه ده چې اوس وخت نشي د افغانستان حکومت به چې دا دوام پړاو ومځي چې پر د هفتې تر اخر پورې ومځي کېږي. ان شاء الله بیا به رسمان تقاضا کوي تر څو د ټول بندیزونو د شان د اسلامي خلی رسي چې نړیوالو په دې کې خپل همکاري او آمادګي ښودلې.
ښاغلی چخانسوري زیاته کړه چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره د روغې موافقه به د بروکسل په نړیواله غونډه کې د حکومت د بریالیو کړنلارو د بیلګې په توګه مطرح شي. ملګري ملتونه وایي پر اسلامي حزب د بندیزونو د لرې کېدو لپاره د افغانستان د حکومت تر رسمي غوښتنې وروسته به د دې سازمان د امنیت شورا په دې اړه پریکړه کوي. د افغانستان د عالمانو د سرتاسري شورا مشر قیام الدین کشاف وایي ځینې کړۍ د ملي والی حکومت ته د ستونزو او دسیسو جوړولو هڅه کوي. د ملي والی حکومت اجرایه ریاست خبر پاڼه وایي چې ښاغلي کشاف پرون د اجرایه مشر عبدالله عبدالله او د عالمانو د سرتاسري شورا د غړو په غونډه کې د دې خبرې ترڅنګ له حکومته پر ملاتړ ټینګار کړی. د ښاغلي کشاف په وینا هغه کسان چې دسیسې او ستونزې جوړوي د افغانستان لپاره کار نشي کولی. په عین حال کې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایه ریاست وایي د دې ادارې کار به د صدارت له صلاحیتونو سره 15 کاله دوام وکړي. د اجرایه ریاست د خبر پاڼې په حواله د ملي وحدت حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله پرون ټینګار کړی چې د ملي وحدت حکومت د تشکیل په سیاسي موافقه کې نه دی ویل شوی چې که لویه جرګه جوړه نشي د ملي وحدت حکومت د کار موده پای ته رسیږي. د موافقې دوهم بند وایي چې ولسمشر باید د اساسي قانون د تعدیل او د صدارت د جوړولو لپاره لویه جرګه جوړه کړي. د موافقې پر اساس ولسمشر باید روان منې لویه جرګه جوړه کړي. د اوروزګان د خلکو یو شمیر استازو له حکومت غوښتنه کړې چې په دې ولایت کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او د امن سم یو لیوا ورواستوي. دوی پرون په اوروزګان کې پر ستونزو د خبرو لپاره له ولسمشر اشرف غنی سره په کابل کې وکتل. دارک خبر پاڼه وایي د اوروزګان د ولایتي شورا رئیس عبدالکریم خادم له ولسمشر نه غوښتنه وکړه چې د امنیتي ځواکونو ترمنځ د ښې همغږۍ لپاره په دې ولایت کې د امنیتي ادارو د قومندې مرکز جوړ شي. د خبر پاڼې په حواله ولسمشر اشرف غنی په اوروزګان کې د پوځي عملیاتو د پایل پریکړه وکړه او د اوروزګان له خلکو سره ژمنه وکړه چې هغه کسان به مجازات شي د امنیت په ټینګولو کې بې غوري کړي. ولسمشر غنی د خلکو د اسانه تګ راتګ لپاره د کندهار او اوروزګان ترمنځ دا درینور لاری جوړیدو سپارښتنه هم وکړه. په غور کې د بشري حقوقو کمیسون له دې عمل اندېښنه څرګنده کړې چې وسلوال طالبان او نوري وسلوالي غیر مسؤوله ډلې ماشومان د جګړې لپاره استخداموي. په غور کې د بشري حقوقو د کمیسون د سیمهیز دفتر مشر زبی الله جواد پرون ازادي رډیو ته وویل چې د خپلې دې دا د ثابتولو لپاره اسناد او شواهد لري. زبی الله جواد ویل موږ ته را رسیدلي شفایي او تلیفوني معلومات ثابتوي چې د حکومت یو شمیر مخالف وسلوالې ډلې د جګړې د جګړې لپاره کم عمره ماشومان جذبوي. د غور د والی ویاندوی عبدالحی خطیبی دا خبر تایید کړ. خطیبی ویل په هغه سیمو کې چې حکومت زیاته واکمني نه لري، کوچنیان او تنکي ځوانان جګړې ته استول کیږي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د بنګلاديش له لوبډلې سره دوهمه سیالي لري. د کرکټ بورډ لومړی مرستیال عزیزالله فضلي وایي چې ملي لوبډله د بنګلاديش په وړاندې د مسابقې لپاره چمتووالی لري. عزیزالله فضلي وویل موږ ښه تیاری لرو او هیله ده چې نننۍ سیالي به وګټو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د یکشنبې په ورځ لومړۍ مسابقه د بنګلاديش ټیم ته وبایلله. لا ازادي رادیونه خبرونه اوري وسم د سیمیاو نړۍ څو خبرونه. د هند حکومت وایي چې په پاکستان کې د جنوبی اسیا د همکاریو کانفرنس سار کې ګډون نه کوي. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل په سرحدي سیمو کې د تروریستي حملو او د سیمایزو همکاریو د سازمان په غړو هیوادونو کې د لاسوهنو له امله په اسلام آباد کې غونډې ته نه ورسي. په خبر پاڼه کې د کوم هیواد نوم نه دی راغلی، خو نوې ډیلي پر پاکستان تور پورې کړی چې په خپله خاوره یې وسلوال پاللي او په هندي کشمیر کې پر پوځي اډه یې وسلوال حمله کې اتلس تنه پکې ووژل شول لاس درلود. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې اسلام آباد د سولې ټینګښت ته متعهد دی ټاکل شوی و چې نریندر مودی په اسلام آباد کې غونډې ته ورشي. افغانستان، هند، بنګلاديش، بوتان، نیپال، مالدیف او سریلانکا د جنوبی اسیا د سیمه ایزو همکاریو د سازمان غړي هیوادونه دي. د سوریې حکومت پرون د حلب ښار د بیرته نیولو لپاره مسکني پوځي عملیات پیل کړل. د سوریې حکومت ادعا کړې چې د حلب ښار سیمې مرکزي سیمې هم نیولې. د سوریې دولتي ټلویزیون پرون وویل حکومتي ځواکونو د حلب د تاریخي کلا په شمال غرب کې یوه سیمه نیولې او جګړه د ښار تاریخي ځایونو ته نږدې شوې ده. په حلب کې لږ تر لږه 2.5 لک کسان په جګړه کې راګیر دي. د رویټرز خبري اژانس په حواله په سوریه کې د مدني دفاع سازمان ویلي چې ملکي خلک له جګړې د پټېدو لپاره هیڅ ځای نه لري. د دې سازمان مشر راج صالح پرون وویل خغلی سالی وای په تیرو اتی ورځو کې موږ په حلب کې د واشیانه عملیاتو شاهد وو. موږ په حلب کې لږ تر لږه 1200 هوایي حملې ثبت کړې دي. د سوریې پوځ د پنځشنبې په ورځ اعلان کړی و چې د حلب د ښار د نیول لپاره پوځي عملیات کوي او د اوربند هغه موافقه چې امریکا او د روسیې په ملاتړ رامنځته شوې وه ماته شوې ده. او د ترکیه حکومت د دې هیواد د ملي استخباراتو د اداري واتیا کارکونکي له دندو لرې کړي. د ترکیه حکومت پر دې کسانو تور پورې کړی چې په امریکا کې له میشت مذهبي شخصیت فتح الله ګولن سره اړیکې لري. انقره وایي چې فتح الله ګولن په ترکیه کې د جولای په 15مه د کودتا پلان جوړ کړی و، خو ګولن له 1999 راهیسې په امریکا کې اوسي او په وروستیو کې دا تورونه رد کړي. د ترکیه مطبوعاتو پرون ویل چې د ملي استخباراتو د سازمان د 250 غړو پر ضد جنایي دوسیې ثبت شوې دي. د ترکیه د رسنیو په حواله د حکومت پر ضد تر ناکامې کودتا وروسته د ملي استخباراتو د سازمان لږ تر لږه 141 کارکوونکي له دندو لرې شوي. دوستانو خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل. دا نور خبرونه سمک په پانه ساده رادیو ډاټ کام کې هم کتل شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه مطالب لرو. په داسې حال کې چې راتلونکې اونۍ په بروکسل کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس جوړیږي، د اروپایي ټولنې چارواکو یو وار بیا په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د خپلو هڅو ډاډ ورکړی دی. په دې اړه په ریپورټ سربیره دا چې افغان حکومت د بروکسل کانفرنس څومره چمتووالی لري او څه هیلې ترې لري، د ولسمشر اشرف غنی له ویان محمد هارون چانسوري سره غږېدلی یو چې وایي
بروکسل کانفرنس د افغانستان حکومت د یو منسجمه هدفمند اقتصاد محوره برنامه سره ځي.
وسلوالو طالبانو د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې په غبرګون کې ویلي چې ګلبدین حکمتیار یو ستر جنایت ترسره کړ، خو د طالبانو یوې بلې ډلې بیا دا موافقه ستایلې ده. په دې اړه هم ریپورټ لرو. دا به مو اوري چې د افغانستان د کلو د پراختیا وزارت د کلو د ودانولو او د پراختیا او پرمختګ لپاره د کلو د نوي حرکت په نامه یو نوی پروګرام پیل کړی دی. دا هوا ککړوالی په یو کال کې د نړۍ په سطح سره د پاسه 1 میلیون کسان وژلي. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو که وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. همدارنګه د انصاف په لټه وسدي اوریدونکو پروګرامونه هم له یاده مباسي. دوستانو تاسو موږ غلا ساتي رادیو ناوړی اروپای ټولنې وار بیا په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د خپل هڅو ډاډ ورکړي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ کړنلارې مشر ویلي چې د افغانستان په ثبات کې د دوی ګټې هم نغښتې دي. ټاکل شوی چې د اروپای ټولنې مشران راتلونکې اونۍ د افغانستان په اړه غونډه وکړي چې د افغانستان ولسمشر او د حکومت اجرایه رئیس په هم پکې ګډون ولري. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زید راوړي.
د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو او امنیتي کړنلارې مشرې فدریکا مغرینی ویلي په بروکسل کې د افغانستان په اړه په راروانه نړیواله غونډه کې له دې هیواد سره د سیاسي او مالي تعهد د راغونډولو ښه موقع ده. مغرینی ویلي په دې نړیواله غونډه کې به له افغانستان سره یوازې پر مالي مرستو نه بلکې د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د دې هیواد د سیاسي ملاتړ پر دوام خبری وشي. د هغې په وینا اروپایي اتحادیه به د افغانستان د سولې لپاره خپله همکاري جاري وساتي ځکه د اتحادیې ټول غړي هیوادونه هلته د ثبات له ټینګښت سره علاقمندي لري. مغرینی پرون په سلوواکیا کې د اتحادیې د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې اروپایي اتحادیه باید هغو تهدیدونو ته هم پام وکړي چې خپل وګړي ورسره مخامخ دي او پر خپل امنیت باید پانګونه وکړي.
We have to take in mind the threats to the security of our citizens and this
موږ باید د ته پام وکړو چې زموږ اتباعو ته کوم خطرونه مخامخ دي. دا په دې معنی چې موږ باید خپل شریکانو سره خپل سیمه کې له ختیځ تر لویدیځه کار وکړو او د هغوی ظرفیتونه لوړ کړو، مقاومت یې زیات کړو او خپل امنیت ټینګ کړو. دا کار زموږ پر خپل امنیت پانګونه ده. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو او امنیتي کړنلارې مشر زیاته کړه چې افغانستان له ډېرو ستونزو سره د ډیموکراسۍ او پرمختګ لپاره حرکت ته تعهد څرګند کړی دی. د مغرینی په وینا نړیواله ټولنه باید د سولې او ثبات پر لور د افغانانو د حرکت ناتړ ته دوام ورکړي او دا کار باید یوازې د مالي اړخنه بلکې له سیاسي پلوه هم وشي. ټاکل شوی چې راتلونکي اونۍ په بروکسل کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه جوړه شي چې د اروپایي اتحادیې د غړو په ګډون د نړۍ د اویا هیوادونو او شلو نړیوالو سازمانونو استازي به ګډون پکې وکړي. د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر یو ویندوی د واخان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل چې حکومت به د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې خپل سیاسي، امنیتي او اقتصادي بریالیتوبونه بحث وړاندې کړي.
موږ یو نړیوال اجماع د افغانستان په اړه باندې رامنځته کړی ده. د افغانستان له موقف څخه حمایت دی او د افغانستان د ملي وحدت او حکومت څخه د نړیوال ملاتړ دی چې ورسای ډیر مثال دی او موږ ډیر ژر بروکسل ته روان یو. موږ په دې هیله یو په بروکسل کې د نړیوالو مرستو
په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد مبارزه، د انتخاباتي نظام اصلاح او د ښځو حقونه هغه مهم مسایل دي چې د بروکسل په نړیواله غونډه کې به له دې هیواد سره د نوي تعهد لپاره مهم ګڼل کیږي. د افغانستان د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله تیره میاشت دا تایید کړ چې د ملي وحدت حکومت په تیرو دوو کلونو کې د خپلو ځینو ژمنو په عملي کولو کې نه دی بریالی سوی. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان د وضعیت په اړه د دې نړیوال کانفرنس ریاست په د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک کوي.
دوستانو و موردل چې ټاکل شوی راتلونکي اونۍ د افغانستان په اړه په بروکسل کې یو نړیوال کانفرنس جوړ شي. اروپایي کمیسیون ویلي چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه به د افغانستان د حکومت د اصلاحاتو د پروګرام پر اساس له دې هیواد سره د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د سیاسي او اقتصادي همکاریو د څرنګوالي پریکړه وکړي. خو د افغانستان حکومت پر څه ډول اصلاحاتو کار کړی او کومې لاسته راوړنې به د بروکسل په کانفرنس کې مطرح کړي؟ فرشتې جلالزئی دا پوښتنه د ولسمشر اشرف غنی له ویان محمد هارون چخنسوري څخه کړې ده.
بروکسل کانفرنس موږ د پاره هدف نه بلکې وسیله ده چې هغه هدف یا هغه تعهدات چې خپل خلکو ته لرو هغو ته ورسو. اصلاحات خپله یو پروسه ده چې وخت نیسي، ډېر زیات سرعت په دې کار کې هم خطرناک وي او په دې کې دقت ته کار واخیستل چې باید اصلاحات جریان لري. د افغانستان حکومت لومړي ځل لپاره یو بین وزارتي برنامه د وزارتو په کچه چې لازم امانګي ایجاد کړي هغه شروع چې د ولسی تړون به ملي برنامه چې دا هفته جریان کې تاسو شاید چې افتتاح سو په مختلفو وزارتونو کې د دوی د اصلي وظایف او مسؤلیتونو د ترتیبولو د طرحې د خپل کار باندې کې کامیتی او دفاعي ارګانونو کې وګورو هغه لازم امانګي چې ضرورو د اصلاحاتو د وجه نه هغه لازم امانګي ما سره غلې ده او د دفاعي حالت څخه تاریخي حالت ته وتلې دي او په خپل امنیتي سکتور کې هغه اداري اصلاحات او عمل چې د تدارکات د کمیسیون په څوکات کې راغلي دي په میلیونه افغاني سپما شوی دي او د فساد مخه پکښنیو سوی غټ قراردادونه پکښوی دي. زیاتره قراردادونه چې قراردادونه اخیستي وو د دې قراردادونه مخته نه وتللي، کار یې نه و کړی، لغوه شوي دي، نوي قراردادیان ورکول شوي تر څو کار مخته ولاړ شي.
فدریکا مغرینی د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست استازي دې نن ویلي دي چې دا به د بروکسل کنفرانس په د افغانستان لپاره پر سیاسي تعهد د خبرو کولو کنفرانس وي، او غالبا د افغانستان حکومت شاید خپل یو مهم لاسته راوړنه دا وبولي چې د یوې وسلوالې مخالفې ډلې سره د سولې موافقه وسوه. ګلبدین حکمتیار دغه موافقې اصلي هدف و، او دی د امنیت شورا او د ځینې اروپایي هیوادونو لخوا د بندیزونو په لیست کې دی. آیا د افغانستان حکومت به د دې څخه غوښتنه وکړي په دغه سیاسي بحث کې چې د ګلبدین حکمتیار په شمول د ازبی اسلامي د مشرانو په اړه خپل دریځ بدل کړي؟
بروکسل کانفرنس د افغانستان حکومت د یو منسجمه هدفمند اقتصاد محور برنامه سره ځي. په دې کانفرنس کې هغه سیاسي او اقتصادي ملاتړ د نړیوالو شرکاو د افغانستان ته تجدید کیږي. د لومړي ځل لپاره په شلو کلو کې دغه زیاتره بین الافغاني مذاکرات په کابل کې ترسره سو، او نتیجه یې مثبته ده. چې د دې مذاکراتو نتیجې څخه نړیوالو هم ارکلی کړی دی، او د سولې رسیدو یوازینۍ لاره د مذاکراتو لاره ده چې په دې کې د افغانستان حکومت کار کوي. بندیزونو په هکله د تفاهمنامه د ازبی اسلامي سره د سولې شورا امضا کړه، او دوام پړاو دی دی چې د افغانستان ولسمشر او د ازبی اسلامي رئیس حکمتیار صاحب د تفاهمنامه امضا کړي. ورسته تر دې چې تفاهمنامه امضا شي، بیا د خپل تور لس څخه نمستلو د نو بندیزونو چې پر ازبستانسته یو پروسه ده چې اوس وخت نشي د افغانستان حکومت به چې د دوام پړاو امضا شي چې پر راتلونکي هفته تر اخر پورې امضا کړي ان شاء الله، بیا به رسمان تقاضا کوي تر څو د ټول بندیزونو د شان د ازبستانس خلې رسې چې نړیوالو په دې کې خپل همکاري او آمادګي ښودلې.
چې خنصوري صاحب، نو دا موافقه به د رئیس د دولت او د حکمتیار صاحب تر مابین تر بروکسل تر کنفرانس مخکې لاسلیک کیږي؟ نو
بل بل یو
د افغان ولسمشر بیان محمد هارون چخانسوري و چې د بروکسل د کنفرانس لپاره د افغان حکومت په چمتووالي څرګندونه کولې.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
وسوالو طالبانو د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقې په عکس العمل کې ویلي چې ګلبدین حکمتیار یو ستر جنایت ترسره کړ. اخوا د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو انشعابي ډلې په یو بیان کې ویلي چې حزب اسلامي له افغان حکومت سره د سینو شرایطو له مخې موافقه کړې چې د بهرنیو پوځیانو د وتلو او یا په دې برخه کې د وخت ټاکل د دغه شرطونو هم د برخه جوړوي. صفی الله ستانکسی په دې اړه رپورټ لري.
وسلوالو طالبانو په یو مقاله کې له 15 کلونو وروسته له افغان حکومت سره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې موافقه تر پوښتنې لاندې راوستي ده. په دې مقاله کې چې د دوشمې پرز د طالبانو د جهاد غږ په نوم د یوې ویبپاڼې لخوا خپره شوې، راغلي چې اسلامي حزب د مقاومت په پریښودو سره یو ستر جنایت ترسره کړ. دا مقاله په اسلام کې د سولې تصور په نوم خپره شوې، او پکې یو ځل بیا هغه ادعا تکرار شوې چې افغان حکومت یې د امریکا لاسپوڅه یاد کړی او له افغان حکومت سره د حزب اسلامي په موافقې د انتقاد شوی، او ویل شوی چې حکمتیار په دې موافقه له افغان حکومت ملاتړ کړی. د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې موافقه د پنځمې پرز لاسلیک شو، او تمه کیږي چې ډیر ژر د ولسمشر غنی او ګلبدین حکمتیار لخوا هم لاسلیک شي. د دې موافقه په اساس به د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته قضایي خوندیتوب ورکول کیږي، او د یاد ګوند بندیان به له بنده خوشي، او په حکمتیار باندې به د نړیوالو بندیزونو په لری کولو کار کیږي. واشنگتن په 2003 میلادي کال کې ګلبدین حکمتیار یو نړیوال ریست بلالای ده. د طالبانو په مقاله کې همدارس دا پوښتنه مطرح شوې چې له امریکا سره سوله ولې له 15 کلونو وروسته اوس یو مشروع انتخاب ده، په داسې حال کې چې په اول کې دا د نه منلو خبره وه. د طالبانو د خبرګون د افغان حکومت تر هغه انتظار وروسته څرګندېږي چې ویل کېده له حزب اسلامي سره د سولې تړون به پراتلونکي کې له طالبانو سره د سولې زمينه هم برابره کړي. طالبان چې له کلونو راهیسې له افغان حکومت سره په مخامخ جګړه بوخت دي، له 2008 میلادي کال راهیسې له کابل سره غیر رسمي خبرې پیل کړي، او یو ځل په 2015 کال کې له افغان چارواکو سره اسلام آباد ته نږدې په مری کې مخامخ هم کتلې دي. اخوا د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو انشعابي ډلې په یو بیان کې ویلي چې حزب اسلامي له افغان حکومت سره د ځینو شرطونو په اساس موافقه تر رسیدلې ده. په بیان کې راغلی چې حزب اسلامي له افغانستان څخه د بهرنۍ پوځیانو د وتلو او یا د هغوی وتلو ته د وخت د ټاکلو د شرطونو لمخې دا موافقه کړې ده چې دوی هم دا کارستای او د ګډ هدف ده. په ګلبدین حکمتیار پورې یوې تړلې ویبپاڼې شهادت د ملا رسول د ډلې دا بیان خپور کړی او په ادامه کې لیکلي چې دا په حزب پورې تړلې ده چې څنګه اولې سولې ته چمتو شوی ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو یوې ډلې له اسلامي حزب سره د حکومت د روغې جوړې یو ډول هرکلی کړی او بلې ډلې مخالفت کړی. په دې اړه احمد شیبر د سیاسي چارو له کتونکي یونس فکور سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د طالبانو په منځ کې ضد و نقیص نظر د دوی ترمنځ ژور اختلاف څرګندونه کوي. ښاغلي فکور په ځواب کې وویل
کله چې بدی دا سرحد ته رسیږي چې واکې د بل په لاس کې او دیموکراسي نه وي اختلافات راځي او دا په طالبانو کې د ملا عمر پر مرګ وروسته پېښه شوې ده او اوس دا ایسته ایسته په سیاسي پروسو کې رابرسېره کېږي چې یو ډله طالبان به دا غندي لکه د چتاسو ول بل د تاییدي موږ فکر کوو چې راتلونکي ورځې به لا نور داسې حالات ووینو چې د طالبانو یو ډله به حتی خوشحاله وي چې د افغانستان سره د حکومت سره د سولې د پروسې ته حاضر شي.
فکور صاحب د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د روغې جوړې تر موافقې وروسته رسنیو دغه اوازې هم خبرې کړې او یا داسې هیلې پیدا کړې چې اسلامي حزب طالبان هم خبرو ته وهڅوي. اوس چې د طالبانو ترمنځ اختلافاتو ته ګورو څه فکر کوي چې دغه توافقنامه به د افغانستان د حکومت نور مخالف وسلوال هم روغې جوړې ته وهڅوي او که څرنګه؟
حکمتیار او طالبان دواړه د پاکستان هغه ادارو سره چې په دې جګړه کې لاس لري ښه مناسبات لري او زه فکر نه کوم چې حزب اسلامي دي د هغوی د مشورې او یا د هغوی د نیت په مخالف د افغانستان د حکومت سره دا سوله کوي. نو تا ته در معلومه ده چې واک کې د بل وي نقش هغوی درته تعیینوي. حکمتیار اوس دا رول په لاس کې اخیستی دي چې د جګړې د میدان نه صرف نظر وکړي خو اسلامي په خپله دا توانایي نه لري چې خپل په مټ طالبان د افغانستان حکومت سره وسولي ته واچ.
یعنی فکر صاحب ستاسو په نظر اسلامي حزب د پاکستان په مشورې باندې د روغې جوړې هڅې پیل کړې دي که چیرته داسې وي بیا دې ته بیرته امید نه پیدا کېږي چې نور طالبان به هم اسلام آباد د روغې جوړې خبرو ته وهڅوي؟
دقیقه ده. نو هغه وخت چې استخبارات بیا وغواړي اوس د فشارونو په نتیجه کې لکه چې استخباراتو د پاکستان داسې فیصله کړې چې یو ابزار په سیاسي لوبه او لو غجره کې استعمال کی او ابل تر لا تر شان ولي تر هغه چې خپل ټول هدف په لاس راوړي.
فکر صاحب
یونس فکر وو چې د طالبانو سره د افغان حکومت د ممکنه یا احتمالي روغې جوړې په راتلونکي څرګندونه کولې. دوستانو زموږ غږ لا ازادي رادیو ناوړي
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د کلو د پراختیا وزارت د کلو د ودانولو پراختیا او پرمختګ لپاره د کلو د نوي حرکت په نوم یو نوی پروګرام پیل کړی. د دې وزارت چارواکو دغه پروګرام پرون په کابل کې د هیواد د څلور دیرش ولایتونو د کلیوالي شوراګانو استازو ته تشریح کړ. خان محمد سیند په اړه رپورت لري.
د افغانستان د کلیو د پراختیا وزارت وایي چې د کلیو د نوي حرکت په نامه پروګرام د کوریا د سیماول انډرینګ پروګرام د تجربو په اساس ترتیب شوی او پلي کېدل به د هیواد کلی د ښارونو په څیر په اقتصادي، تعلیمي، روغتیایي او داسې نورو پراختیایي برخو کې په خپلو پښو ودروي. د کلیو د پراختیا وزارت چارواکو د کلیو د نوی حرکت پروګرام د هیواد د څلور دیرشو ولایتونو د کلیوالي شوراګانو استازو ته د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې تشریح کړ. د کلیو د پراختیا وزیر نصیر دورانی وویل چې د دې پروګرام په پلي کولو کې به د کلیو د پراختیا وزارت تر څنګ د کرنې او مالدارۍ، عامې روغتیا او ښوونې او روزنې وزارتونه برخه ولري. خاغلی دورانی د کلیو د نوی حرکت د پروګرام د ګټو په اړه وویل:
یک برنامه بین وزارتی شد. به هر اندازه که شهرها تحول
د سو وزارتونو ترمنځ یو پروګرام شو، په هر اندازه چې شهرون اقتصادي بدلون مومي او ارتیاوی زیاتیږي، کلی به دا ضرورتونه پوره کوي. هیله ده د شهرونو عواید چې له کلیو ترلاسه کیږي د کوریا په څیر لوړ شي.
د دغه وزارت د معلوماتو له مخې پخوا تر دې دغه پروګرام د ملي پیوستون په نامه پر مخ بیول کېده، او وروسته له دې به د کلیو د نوي حرکت په نامه په پوره وسعت سره د کلیوالي شوراګانو لخوا پر مخ ولاړ شي. د کلیو د پراختیا وزیر دا هم وویل چې جنوبي کوریا هم دغه پروګرام د سیماول انډوینګ په نامه په خپلو کلیو کې پلی کړی چې اوس مهال کلی د ښارونو په څیر په هره برخه کې په ځان بسیا دي. سرنګه چې د دې پروګرام طرحه تیر کال د جنوبي کوریا د متخصصینو په مرسته ترتیب شوی، په غونډه کې په افغانستان کې د هغه هیواد د سفیر مرستیال دیانګ هونګ ژمنه وکړه چې د دې پروګرام له پلي کولو سره به تخنیکي مرستې وکړي. بلخوا د کلیوالي شوراګانو ځینو استازیو وویل چې اوس هم د دې پروګرام بودیجه کمه او د سیمه ییزو خلکو ونډه پکې لږه ده. د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ د پرمختیایي شورا استازی نیک محمد آزادی راډیو ته وویل:
باید بودجه زیاته سي او خلکو ته ډېره ونډه پکې ورکول سي، په اجراتو کې، په کتنو کې او په اداري اجتماعي کارکوونکو کې. پخوا به وایو چې دا اجتماعي کارکوونکي د نورو ولایتو نور ځای سره تلل، وایي چې دا اجتماعي کارکوونکي د منطقې خلک سي، هغه په هر څه پوهېږي، هر څه ورته معلومېږي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې خلک په هر عرصه کې خلکو ته یو مسؤلیت اوردغاړې کې، نو دا په کارو کې ښه بهبود راوستلی شي.
سربیره پر دې د میدان وردګو ولایت د کلیوالي شورا استازی رابعه نجمی آزادی راډیو ته وویل چې ښځو ته په دغو پروګرامونو کې لازمه ونډه نه ده ورکړل شوې. په دې اړه د کلیو د پراختیا وزارت وایي چې په نوي پروګرام کې تر 30% پورې د ښځو ونډه په پام کې نیول شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې داسې شکایتونه کېدل چې کلیوالي پراختیا پروژې د ضرورتونو له مخې نه پلي کېږي، او د دې تر څنګ د پروژو د چارو کیفیت هم ښه نه څارل کېږي. په دې اړه د کلیو د پراختیا وزارت وایي چې وروسته له دې به د دې پروګرام بودیجه د څو وزارتونو په غاړه وي، او د پروژو د سار د صلاحیت زیاته برخه به د سیمه ییزو خلکو په واک کې وي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوری حکومت پرون د حلب ښار د بیرته نیول لپاره مځکني پوځي عملیات پیل کړل. حکومت تیره اونۍ اعلان کړی و چې په حلب کې د اپوزیسیون ډلو پر ضد د پوځي عملیاتو پلان جوړ کړی. په حلب کې لږ تر لږه 2.5 لک انسانان ژوند کوي. ملګري ملتونه وایي په دې ښار کې په روانه جګړه کې محاصره شوي خلک په ډیر ناوړه حالت کې دي. نور جزئیات د فرشتې جلال زی څخه اورو.
د سوریه حکومت په حلب کې د ځمکنیو پوځي عملیاتو له پیل سره د ښار ځینې مرکزي سیمې نیولې دي. حلب ښار له تیرو څلورو کلونو راهیسې د حکومتي ځواکونو او د رژیم د وسلوالو مخالفو ډلو ترمنځ ویشل شوی دی. د دې ښار په ختیځو سیمو کې د رژیم مخالفې ډلې او په لویدیځ کې د سوریه حکومتي ځواکونه کنټرول لري. د سوریه دولتي ټلویزیون وایي چې حکومتي ځواکونو پرون د حلب د تاریخي کلا په شمال غرب کې د الفرافره سیمه نیولې او جګړه د ښار تاریخي ځایونو ته نږدې سوې ده. د سوریه پوځ د پنځشنبه په ورځ اعلان کړی و چې د حلب ښار د نیولو لپاره پوځي عملیات کوي، او په دې ډول د اورمند هغه موافقه ماته سوه چې د امریکا او روسیې په ملاتړ رامنځته شوې وه. په سوریه کې د جګړې دواړو خواوو پر مقابل لوري د اوربند ماتولو تور پورې کړی دی. د اوربند د موافقې له ماتېدو راهیسې د سوریې د حکومت او روسیې جنګي الوتکو پر حلب بمباري جاري ساتلې دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دمیستورا روانه اونۍ په امنیت شورا کې وویل: هیڅ واقعیا پرته له دې چې پر دې فکر وکړو چې د توضیح وړ ده که نه، هغه پیښې نسي توجیه کولی چې موږ یې په سترګو وینو. په سوریه کې د اوربند ماتېدل او د تشدد بیا پیل، او له دې سره سم د ډېر پراخ پوځي کمپاین پیل چې تشدد یې بېګناه ملکي کسان متاثره کړي، توجیه نه لري. د میستور زیاته کړ چې تیره اونۍ د سوریه د جګړې په تیرو شپږو کلونو کې له ډېرو خونړیو اونیو وه. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي، په ختیځ کې د وروستیو بمباریو له امله لږ تر لږه 200 تنه وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو روانه اونۍ پر روسیه او د بشار الاسد پر رژیم تور ولګاوه چې د ملکي خلکو پر ضد یې ګډ کمپاین پیل کړی دی. د سپینې ماڼۍ ویندوی جاش ارنست ویل د سوریه حکومتي ځواکونه چې د روسیه جنګي الوتکې ملاتړ کوي پر ملکي خلکو بمي حملې کوي او په دې ډول یې تسلیمېدو ته اړ باسي. په حلب کې لږ تر لږه 2.5 لک وګړي په جګړه کې ګیر دي.
دوستانو، په همدې رپورټ سره ورسېدو اته نیمو بجو ته ور بیا پام وکړئ. د مهمو خبرونو سر ټکو ته د افغان ولسمشر او د اسلامي حزب د مشر ترمنځ به د رواني اونۍ تر پای پورې د سولې موافقه لاسلیک شي. د افغانستان د عالمانو د سرتاسري شورا مشر قیام الدین کشاف وایي ځینې کړۍ د ملي وحدت حکومت ته د ستونزو او دسیسو جوړولو هڅې کوي. د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایه ریاست وایي د دې ادارې کار به د صدارت له صلاحیتونو سره 15 کاله دوام وکړي. د روزګان د خلکو یو شمېر استازو له حکومت غوښتنه کړې چې په دې ولایت کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او د عامه نظم یو لیوا ورواستوي. په غور کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له دې امله اندېښنه څرګنده کړې چې وسلوال طالبان او نورې وسلوالې ډلې په جګړو کې له ماشومانو کار اخلي. د هند حکومت وایي چې په پاکستان کې د جنوبي اسیا د همکاریو کانفرنس یا سار کې ګډون نه کوي. د سوریه حکومت پرون د حلب خار د بیرته نیول لپاره ځکني پوځي عملیات پیل کړي دي. او د ترکیه حکومت د دې هیواد د ملي استخباراتو د سازمان واتیا کارکونکي نیولي. دوستانو، مخکې له دینه چې د انصاف په لټه او ازادي او ریدونکو پروګرامونه درته وړاندې کوو، باید یادونه وکړو چې تاسو کولی شئ زموږ په دې خپرونه کې خپاره شوي ریپورټونه، خبرونه او نور مطالب دا ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې وګورئ. اوس هم راځو یو وروستي رپورټ ته. هغه دا دی چې د هوا ککړوالي په یو کال کې د نړۍ په سطح څخه د پاسه 1 میلیون کسان وشلي. د روغتیا نړیوال سازمان د څیړنو له مخې چین د هوا د ککړتیا له اړخه د نړۍ تر ټولو مرګونی هیواد بلل شوی. په دې اړه به د رضوان مراد رپورټ واورو. ورپسې د انصاف په لټه او ازادي او اوریدونکي پروګرامونه له یاده مه باسئ.
WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان وی یوازې په 2012 کال کې ککړې هوا په چین کې شاوخوا 1 میلیون، په هند کې 6 لک او په روسیه کې 1,000 زره کسان وژلي دي. تر دې مخکې نړیوال روغتیایي سازمان خبرداری ورکړی چې د موټرو، بټیو، کارخانو لوګی او د ککړې هوا نور منابع هر کال په نړۍ کې د 3 میلیونه کسانو د مړینې سبب کیږي. د دې سازمان لخوا د خبر شوی لیست لمخې په برتانیا کې د هوا ککړوالي د فرانسې په مقایسه زیات کسان وژلي دي. برتانیا د 1,040 هیوادونو د لیست په 15 نمبر کې ده چې ککړې هوا پکې په 2012 کال کې 16,355 کسان مړ کړي دي. د افغانستان چاپیریال او ککړه هوا هم زیات تلفات لري او په 2012 کال کې دغلته 1,015 کسان مړ شوي دي. په فرانسې کې بیا د ککړې هوا له امله په همدې کال کې د مړو شمېر 10,945 ته رسیږي. په نړیوال روغتیایي سازمان کې د صحت عامې او چاپیریال د څانګې مسؤلې ماریا ناریا د برتانیې چاپ ګارډین وسپانې ته ویلي چې اوس مونږ د نړۍ په هیوادونو کې د ککړ چاپیریال له امله د مړو کېدونکو کسانو کره شمېره ترلاسه کولی شو. د هغې په وینا د دې ناورین د نه مخنیوي لپاره نوره پلمه نشته. د نړیوال چاپیریال په اړه د څېړونکو د ټیم مشر گاوین شادک ګارډین وسپانې ته ویلي، ککړ چاپیریال د نړۍ روغتیا ته یو لوی ګواښ دی او که د دې د مخنیوي لپاره اقدام وشي نو د زیات شمېر کسانو د وژل کېدو مخه نیول کېدای شي.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بلو، یاغې پسې ورشه بلو، یاغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. بیا هم د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. دا خبرونه د یاسین په نامه د یو معلول ستونزې ته ځانګړې شوې ده. دی وایي د کاپیسا ولایت د تګاب په ولسوالۍ کې له مخالفینو سره د سیمې څخه د دفاع په جګړه کې لګېدلی او معلول شوی دی. دی وایي له هڅو سره سره یې د معلولیت اسناد تر اوسه هم بشپړ شوي نه دي. د دې ستونزه له اړوندو افغان چارواکو سره هم شریکه شوې ده.
د انصاف پلټکه ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف پلټکه
کله چې یاسین نومي ازادي راډیو ته ټلیفون وکړ دا پوښتنه مزنه وکړي. رور ستا نوم څه دی او له کومه ځای دې ټلیفون کړی؟
نوم یاسین دی، د ملنګ زوی یم، د کاپیسا د ولایت یم، د تګاب ولسوالۍ د شکور لیکلی یم.
ستا ستونزه څه ده؟
ستونزه دا ده چې زه د خپل وطن د دفاع لپاره چې منځخان هم نه وه، هره ورځ به جنګ و جدل و کشت و خون و زخمیان مونږ سره واخیستله، منځخه هم امنیت کړه، جګړه هم ختمه کړله. په دې جګړه کې زه ولګېدلم، اول په پښې مې شپاره کوکه وخوړل، بس بیا په سترګو ولګېدم، سترګې مې دواړه د لاسه ورکړلې. شپهخانه کې شپهخانه چې راغلم هلته دولت ولسوالۍ کاپیسا ټوله په ما باندې پوره ګوره، زه رسمي وم، سوخ شوی سړی یم.
کله چې ولګېدې او ټپي شوې حکومت در سره څه مرسته وکړه؟
زه چې زخمي شوم یورپي کومک ما سره چا ونه کړه. زه چې کوم د ټپخانې نه راغلم بیا ووتلم، بس عریضې مې شروع کړې، درې څلور میاشتې بعد په منډو رامنډو بیا نوي زر پیدا کړې. بیا ما ته پرسنل شفه چې د سبدستر باندې هلته چې لاړم تقاوت په حساب باندې، څه تقاوت چې نو حکار نه شي کولی، ته خو رسمي سوخ شوی سړی، کتابچه راته راکړې، کار د بانک د څو سمه ته مې راکړې، سودا مالین ته چې زما وایي مونږ جدول لیکلی دی، وزارت بانک ته چې زما وایي جدول نه دی راغلی، دا مې هلته نه کېږي، هم ته حساب پسې نامعلوم دی. نور
څومره وخت کېږي چې د معلولیت اسنادو پسې ګرځي؟
دا چې کوم زه زخمي شنلم چې سبخانې نه راغلم هغې نه وروسته ما نور دې پسې شروع کړې ده، شپږ میاشتې وایه نور چې زه دې پسې شروع یم. ګوره
تر اوسه دې د معلولیت کارت نه دی اخیستی؟ یاسین خان، اقتصادی وضع د څنګه ده؟ ژوند د څنګه تیریږي؟
یو سپینګل پلان وایم چې هغه هیڅ نشي کولم، دغه یو زو ما خدای پر رسول بس ما به کاروبار کوم، دلته به مې کور ته ځي ته نه بخره ولا.
دواړه سترګې دې نه ویني که څنګه؟
دواړه سترګې مې ونی دي، په کوم زخمې شو مګر شپه کو کو خو تو اوس په دغه یوه ده ګرځم پرې، خو سترګې دواړه بلا تور کړلې. زه نو شیو شم پر سترګې نه لرم، ګرځې ده نه شم، څوک نشي چې ما بیګون ته وباسي، په خراب کور کې پروت یم.
اوس له دولت څه غواړي؟
ما دولت نه خدا غوښتنه وه چې د سترګو په حساب ما سلام کوي کې، او نور د شهدا والي نه باید ما غوښتنه وه چې زه به څه وکړم، دا فامیل څنګه کړم؟ زه خو هم نور په ځای په ځای کښېنه چې مېښې نه شم کولی، نه چېلېدی شم، نه ګرځېدی شم، نه سم ځای په ځای.
ستا ستونزه به له مسؤولو افغان مقاماتو سره شریکه کړو.
د انصاف په لټه کې ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د یاسین ستونزه مده کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلولینو د برخې له مرستیال وزیر جمیله افغانی سره شریکه کړه. جناب افغانی، د یاسین ستونزه به مو اوریدلې وي. دی وایي د کاپیسا ولایت د تګاب په ولسوالۍ کې د یوه امنیتي ځواک غړی و، له مخالفینو سره په جګړه کې لګېدلی، دواړه سترګې نه ویني، خو د معلولیت د اسنادو بشپړولو پسې له څو میاشتو راهیسې سرګردانه دی. که مهرباني وکړئ دا پروسه څنګه ده؟
هغه ورونه یا خویندې چې نظامي دی، هغوی مربوطه ارګانونه هغوی ته رسمن مکتوب ورکوي، او زموږ په اداره کې هغوی معرفي کوي. کله چې هغوی سره معرفي شوي اسناد وي، انشاءالله بیا زمونږ اداره کې دونه مشکلات نه دی، ځکه هغوی مخکنی پروسیجر هغه ټول مکمل شوی دي، ورسره نور مشکل نه وي. انشاءالله مونږ هغوی ته کارتونه اجرا کوو، او هغوی دپاره بانکي حسابونه جوړوو که هغوی سره بانکي حساب نه وي. داسې ښکاري چې دا وروره چې دی ورسره اسناد نه وي، رسمي اسناد نه وي، ځکه سرګردانی زمونږ ریاست دپاره هم دی او هغوی دپاره. زه تاسو نه خواهش کوم چې دا ورور چې دوی زمونږ ریاست ته مراجعه وکړي، بیا انشاءالله زه رئیس صاحب سره هم خبرې کوم که د هغوی مشکلات بیا حل نه شو، ما سره اړیکې ونیسي،
جناب افغانی تاسو وویل چې له دې وزارت بهر د پروسه لږ وخت نیسي. آیا حکومت داسې کوم پلان لري چې دا پروسه لږ ساده او اسانه کړي؟
دا پروسیجر اوږده زموږ په اداره کې نه دی، لیکن نور بهرنی کارونه دي چې هغه حسابول رښتیا هم لږ وخت اخلي. کله چې څوک معلول کېږي فقط د هغوی د خپل هماغه شفاخانه نه چې دوی تداوي شوي دي هغې نه تصدیق واخلي، د خپل نایانه د خپل پولیس نه، او کېدی شي چې هغوی سره نور امنیتي ارګانونو په اړیکې هغوی نه تصدیق اخلي، خپل شورا وکیل سره. دا کارونه لږ اوږده دی. بیا کله چې دا پروسیجر دوی مکمل کړي، بیا وزاره ته راشي، موږ ورته هغه اسناد پترس کې دوی ته معرفي کوو، کمیسونه تصدیق درجه معلولیت. کله چې د هغوی معلولیت درجه تصدیق شي، نو هغوی دپاره کار جوړېږي. زمون په خپله دننه اداره کې تقریبا درې ورځې زیات وخت نه لري، لیکن دا وثایق جوړول، محکمه ته تګ راتګ، ناحیه ته تګ راتګ، کم رښتیا هم لږ اوږده کارونه دي. نوې طرزالعمل باندې چې موږ کار کوو، انشاءالله کوشش کوو چې دا پروسه هم ډېر زیات نه لیکو، د خلکو سرګردانی کم شي. انشاءالله دا طرزالعمل تقریبا کار خلاص دی. موږ جوړ کړی یو پیشنهاد کړی یو په ریاست جدي کې، دا هغوی جواب منتظر یو. کله خیر سره دا طرزالعمل منظور شي، انشاءالله بیا رسمي اعلان کوو چې دا پروسه هم لږ لنډ شي او هم لږ سرعت پکې راشي.
مېرمن افغانی، د ورور ته ستاسو وروستۍ خبره، پیغام او ډاډګیرنه څه ده؟
یو خو متاسفانه زموږ په ادارو کې او زموږ خلک لږ سواد کموالی، لږ خلک هم لږ بې حوصله دي، کله یو ځای ته ځي کله بل ځای ته ځي، ځکه کوشش کوي چې زر کار خلاص شي، کله یو خامندي کوي کله بل خامندي کوي، هغه پروسه نوره موږده کېږي او جنرالي کېږي. انشاءالله زه څنګه چې ما مخکې وویل، رئیس صاحب سره تماس نیسم، کافي سم هغوی سره خبرې کوم، او د دې ورور مشکل پیدا کړو چې څه مشکل دی، او دا ورور هم له خیر سره سبا چې مراجعه وکړي، که مشکل حل شو خو حل شو، که نه شو بیا دا ورور کولی شي چې ما سره ټلیفوني اړیکې ونیسي. انشاءالله ګورو چې مشکل څه دی، چې د هغې دپاره حل لار پیدا کړو. د ورور سره وعده کوم چې څنګه زر کېږي، موږ انشاءالله خدمت کیو.
جناب جمیلہ، استاسه نډیره مننه، کور مو ودان.
د انصاف پلټه کې آزادۍ رادیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف پلټه کې
دا ود آزادی رادیو د دې ونې د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني حل لار ولري، لمون سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
آزادی او اوریدونکي،
وړاندی کوونکی اجمل تورمان.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. زه اجمل تورمان یم او د تایر روشن په همکارۍ تاسو ته د ازادۍ او اوریدونکو د خبرونه وړاندې کوم. دوستانو، تاسو کولی شئ د خبرونې ته خپل پیغامونه راولېږئ. څه ډول راولېږئ؟ چې په پیغام ثبتونکي ماشین کې موږ سره ثبت کړئ او موږ به هغه پیغامونه به دلته په خبرونه کې خپاره کړو، او ستاسو ستونزې به انشاءالله د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسوو. خو موږ سره د پیغام ثبتون لپاره دغه خبرتیا زل واوري.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 9 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
قدرمن اوریدونکو، اوس راځو پیغامونو ته. ستاسو دوستانو چې په تیره کې موږ سره پیغامونه ثبت کړي دي، د هغوی پیغامونه اورو، وګورو چې په کوم برخه کې دوی ستونزې لري.
السلام علیکم. ارفام الله ارفام د زابل ولایت نه ازادي رادیو ته دا پیغام ترسم. زموږ ماجرین پاکستان کی افغانستان کی ټول راشي خپل ګران وطن افغانستان ته که څه هم جنګونه دي خو راځي خپلې خاورې ته نو زه خو عمر په خپله خاوره قبلوم نه پر پردۍ خاوره چې ایرانیان زموږ مهاجرین نندارې ته ښکاروي ما ته افسوس زما ته ژړا راځي دا ولې کېږي دا جسوتنویش افغانان خلک لوبې په کوي افغانه نه یې افغان افغان وایي نندارې کې نه شوی زما په خپله ریاست اجرایه او د ریاست جمهور رئیس نو ما کوي د خدای ته وګوره زموږ افغانان بهرنیو ملکو کې ریایوان په قدر هم نه ورته کتل کېږي پنجرو کې کتل کېږي افسوس افسوس ټول افغانانو سمې دا هیله ده په پاکستان که په ایران که په هر ملک یاست راشئ خپلې خاورې د سمو عزت ته دا ستاسې کور ده ستاسې مور ته دا خاوره هرې خوا ته لاړ شئ چېرته به راځئ که هر ته هم رسئ چېرته به راځئ په دې پونکتونه یو به داسې دریابونه به ویوسي خو بلې به ورغلي دا خاوره موږ تاسې باندې حق لري دا اردو دا فلس دا ټوله موږ ستاسې ورور دي موږ ستاسې پرو اولادونه دي راشئ خپل وطن په خپله جوړ کړو
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امیدګل خبره کوم. موږ ډاکټر صاحب اشرف غنی ډاکټر صاحب عبدالله ته وایو چې تاسو د شهید ورځ لمانځئ چې دا په قرآن کې ستا د نبی علیه السلام په حدیثو کې ستا دا ورځ لمانځنه دا غیر قانوني کار دی غیر کفري کار دی چې څه کوي په روزګان کې په یوه کیلومتر کې جنگ دی په هلمند کې په یوه کیلومتر کې جنگ دی په جراوت ولسوالۍ کې په یوه کیلومتر کې جنگ دی په چارچنو کې ګر سره کې معاشره ده چارچنې یو د غزه ولسوالۍ معاشره ده ټول ولسوالۍ معاشره دي تاسو خپل ورځ لمانځئ چې نن بیا بل غونډه ده سبا بل غونډه ده محترمه دغه د روزګان په هر کې ځان خبر کې د روزګان ولسوالۍ د سقوط سره مخ ولایت سقوط سره مخ دی په یو کیلومتر کې دی د کومندانۍ پر سر باندې تکان کیږي چې دا کومندان وایي دا والی وایي دا دروغ وایي دا دیش دروغ وایي ته شراب سره سړی ته وګوري چې د روزګان څه حال دی د روزګان په یو کیلومتر کې جنگ دی په یو کیلومتر کې کوونو قسم په خدای که یو کیلومتر بل شی په یو کیلومتر کې د روزګان د کومندانۍ په داخل کې جنگ دی روان دی وایي د دوی ورځ منځي راسي وایي د روزګان په ځان خبر کې د کندیل من په ځان ځان خبر کې چې جراوت ولسوالۍ په ځان خبر کې د چرچګود ولسوالۍ په ځان خبر کې د خاص روزګان ولسوالۍ په ځان خبر کې دا ټول باندې ځان خبر کې.
السلام علیکم نظام احمد جمع د زابل ولایت رسیدو ښه ما دا هله د سورافات سورافي ورکه په خپل کالداري باندې شي. السلام
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه عبدالمتین د هلمند ولایت د مرکز شرګات څخه دا پیغام پرېږدم چې د شرګا په شهر کې دا شیغلو لاس اچولې خصوصا د فابریکې د نمرو شاته د عبدالله خان د کور مخامخ دلته یو څو کوره جتان دي چې نه مایې نه موټرسکیل نه بل نه وسایل ټول بس د شپې او د ورځې د کورو ته لیږي د غله دا زموږ غلای کوي او د هلمند مسلمانانو سره احترامانه د هیله لرم چې دغه غله ورکی. وسلام
بله سلام علیکم کندهار ولایت څخه جسد احمد خبره کوم. زما دغه هوادوال ورون په دغه پیغام دي چې مسیکلان او مټران او هر وسایل باید په سا سره وچلوي چې دغه مسلمانان تکلیف ور نه کړي او مسلمانان ازار نه کړي. باید هر موټر چلوونکی هر استاد هر مرشد والا باید ډېر احتیاط وکړي. ورسلام السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه تیرا محمد د باطوخ د ولسوالینا خبره کوم. او زمنګ ولسوالی باندې لار بند ده باید زمنګ لا خلاص شي. اگر اله ته دا ده چې په لو شمال طالبان شرکت کیه خطه کیه یو بوري وړي د باطوخ اردو او امنیت او پولیس ټول راسي زمنګ د باطوخ د ولسوالی تقریبا 100 لاکسنی په یو واس کې دوه بوري وړو ګرځي. ایا طالبان او د حکومت واخ لا سند دي سره دښمنی ده نو عوامو څه ګناه کړی ده او خصوصا د لغمان د والی صاحب نه کمانډان دی امنیت چې د لغمان رئیس د امنیت نه دا غواړم چې د خلکو باندې غږ وکړي او د موږ د قوم لارې د خلاص کړلو بجو د غدو تاسو ته پیغام ورکړو چې موږ لاس دولس ګاډي وسالنه په ولسوالۍ کې ولادي نور څه په لغمان کې څه شکل دی تا او بار ګاډي پیراتلی نشي او بل خصوصا بیا د که افغانستان د شرقي زون خپل کولو د کومندان وزیر صاحب ته ما دا هیله ده کړه هغه غوړي کني بل شواله د خیر د وته ودی وای دا د باټو کومندان تل نشیات او یاد شو کی په قانون مونږ سره وچارېږي که قانون دا یې د یو طالب پر سر باندې په ټول ولسوالۍ لاره باندې نور هم ولسوالۍ ګان نشته خو بیا صحیح ده که قانون داسې نه وي نو مونږ سره په قانون وچلېږي خیر د مونږ د افغانستان خلک یي کوم خارجیان نه یي مونږ افغانان الحمدلله هم مسلمانان یي حنفي مذهبي خلک باید چې مونږ سره خلک په قانون وچلېږي زه یو ځل بیا هم دغسې وایم او دا نور مغولي شعبان ورن تر چې الله تر زړه د فارد الدین داسې کار نه کوي په یو بورې وړو ولسوالۍ نه ګیر کیږي نو ایساری کې نه وږي کیږي که مغولي شعبان څوک دماغ هغه اوري هغه د الله نه ویریږي دا خټکی مټکی دې نه کته کوي او الله دې دوه طرفه خوشی کړي دا په موږ نه اخلاص کوي او که هغه الله نه ویریږي نو ته خو ویریږه کنه خیر ته خو د افغانستان مرکزی حکومت وایي دا مرکزی حکومت مونږ ته ټول یو یو مونږ ته یو سره موږ د افغانستان خلک الحمدلله مسلمان دي څنګه ویږي ګو هغه هوته نه ولا تاسو يهودي اسي او چې دولت ته ویږي ونه پاکستاني اسي الله دې په موږ رحم وکړي والله کوي او که هغه په يهودو ولي او تاسو په پاکستاني ودي خیر د انسانان خو خیر د اخر خو انسانان ونا الحمدلله موږ مسلمانانی او موږ الحمدلله افغانانی وسلام توجهونه ډیره ډیره مننه
فروز ما دغه پیغام دی دغه مسلمانان ورونه چې دغه خپل پیغامونه خپروي او بیا د خپل د ټلیفون نمبر وایي نو دا زما پیغام ته چې وټول ته ورسره شي د خپل پیغام د ټلیفون نمبر دوه او درې واره تکراروي او پاتې چې سوله ډېرې ښه په سایه په سایه په نرمه نرمه توګه تکرار کړي چې خلک یې څه په سا سا د لمبر یا نوشته کړي او یا یې په خپل ټلیفون کې ووایي وسلام
الله دې د ازادي راډیو کارکوونکو ته ټولو ته جنتونه ورکړي زموږ پیغام به خپور کړي زما پیغام حقیقت تبلیغ خبره کوم زما پیغام دغه د ایرانیانو د افغانانو سپکاوی کړی ده نو دا سپکاوی د انسانیت او د بخښنې وړ نه ده زما د افغان او رهبرانو په سیستوک د قدرت خاوندان او دغه ته دا خواسته دا افغان ایرانیان سره د اوبره باندې کې دا نو د دغه ته د اوبره باندې کې چې یو څه ټول تندې ملسی دی دونه سپکاوی کوي افغانانو افغانان خو خلک د دنیا او نه اسلام د دوی په شان چار مخته وله د نه غیرت می په کبسان کې چې پسخند پوي ما خبر ما دغه خبر به خامخه خبروي تاسو ته د خدای پاک وزنه درک السلام علیکم ورحمت الله
زه نه راوت ول سوالي څه خبرې کوم وروره د پنځه میاشتې کې چې پر مشټول او ملکی خلکو باندې لار باندې د وروره دولت توانونه راغورځي بعضي بندرونه د دولت په لاس کې دي هغه ولې پر مسلمانانو باندې پرچاري کړی دي زموږ ټول وطن د مشکلات سره مخ دی موږ پرګر وطن منیواله پرچا و د کشتونه وښوله ډیر خلک په مزایمت کې دي السلام علیکم
السلام علیکم سنیولا حلیمی تندر د پکتیا د سمکنی ولسوالۍ څخه خبرې کوم ازادي رادیو زما مینه ده زه د 2002 میلادي کال د جنوري د میاشتې کله چې په دې وخت کې ازادي رادیو خبرونې پیل کړې دي یوه ورځ را پدې خاطر نن ورځې پورې ازادي رادیو په ډیره مینه سره اورم زه په ازادي رادیو باندې هر ځای کې فخر کوم ازادي رادیو زنده باد ازادي رادیو په فیسبوک کې هم خپل پانه لري دا ازادي رادیو د فیسبوک پانه پته ده facebook.com/azadiradio
روزانا دا موی د کانګو مریسیا دا خپل پوسټکی غوندی دا څه حساب ده دل دا خپل وزیر کیو پوسټکی غوندی عبد الخالق د کابل نه خبره کوم دې ته اړه مونږ ته معلومات راکې
دوستان پیغامونه مو اوریدل د غوروسته پیغام چې د کانګو ناروغي پاړه چې ډیرو خلکو ته اندېښنه پیدا کړې ده او زموږ اوریدونکو معلومات غوښتي ول چې دا نو څه ډول ناروغي ده او څه ډول کولای شو چې له دې ځان وساتو په دې اړه مو په کابل کې د انتانی روغتون رئیس ډاکټر زلمی نورزی سره مرکه کړې چې ساس پام ورته راړو ډاکټر صاحب نورزی زموږ یو شمیر اوریدونکو د ازادي او اوریدونکو په خبرونه کې پختلې دي د کانګو ناروغي په اړه چې وایي موږ سره کار لمال سره دي څنګه کولای شو دغه ناروغي نه ځان وساتو چې په دغه ناروغي باندې اختن شو ستاسو هدایت دوی ته څه دی
زه باید تاسو ته سوال په جواب کې راځي وایم چې د کانګو مریض دي دا خو ساري مریض لکه نور مریضان غونډه لکه مریض سل ایچ آی وی دا شان چې خلک ورته وایي نو دا یو ویروسي مرض دی د مال څخه اخیستل کیږي نو شرط پدې هغه دی چې باید موږ خپل وقایع خپل هغه وساتو چې کوم مال چې ناجوړ دی په تر مثال حل کېږي یا غوښې پخه کېږي او وینه چې تویږي نو دا خلک ځان باید وساتي، یعنی وقایوي شیان باید ولري لکه دسکاش موزه درکه.
بله ډاکټر صاحب، تاسې د افغانستان په کلو بانډو کې چې زیاتره مالداران دي خلک لیدلی مو دي، دغه شیانو ته خلک لاسرسی نه لري او هغوی مالداري هم کوي، د هغوی دپاره ستاسې سپارښتنه څه ده؟
خو الحمدلله زموږ تاسې په افغانستان کې چې اوس مشکل قرار لرو کلینیکونه شته د حیواناتو دپاره، هغه کسان چې دامداري لري حیوانات لري او هغه مال چې ناجوړ دي یا مریض کېږي دوی باید انتقال کړي هغه کلینیکو ته او واکسین باید واخلي او داسې داسې هات مسلام نه دي، دا باید موږ جدي ونیسو د دې لپاره چې دغه په نړۍ کې او په محیط کې باید خپور نشي نور هم د دې مرض جدول رانشي او بې تفاوت هم باید موږ تاسو باید پکې ونیسو ځکه چې بې تفاوت سره چې اوسې د مخ پرمختګ کې او خوشبختانه چې سنترونه موجود دي تداوی کېږي امکانات شته ډاکټرانه شته په موقع هم څه چې زموږ په خدمت کې دغه شفاخانه هم چې اوس د انتانی شفاخانه په نامه مشهور دي تخصصي شفاخانه دي خلک ول شي چې مراجعه وکړي په عین وخت دته ونیسي چې وروره دا خلک نه جوړ کیږي او مریضان هلته په کور کې وساتي په اخر ستیج دلته را انتقال کې خامخا خطرات ورسره.
بله ډاکټر صاحب، یو ورته پوښتنه غدا چې علائم د دغه مرض سری چې خلک مثلا د علائم په ځان کې احساس کی زر کلینیک ته مراجعه وکړي،
دا به د دوکې درد د آزاد درد او علائم ډیر هغه د خوندزي دي د خولې څخه وینه راځي د مقعد څخه وینه راځي او د پوزې څخه وینه راځي او خوندزي شدید ورته ورتي صفات د میوه یعنی هغه ساکر چې په وینه کې موجود دغه لمنځي او خوندزي شدید ورته هغه کې پیدا کیږي.
بلې وبخې و او روسي پښتنه بل هغه دا چې تاسو دغه کسان راغلي مراجعه کړی دا تجربه څه خي چې دوی څه ډول نیول شوې دي دغه مرض څه ډول ورته انتقال شوې ده؟
دا شغلي هغه دی مرض دی، یعنی هغه کسان چې دامدار دي مالدار دي قصابان دي زیاتره هغه کسان په دې ناروغي کې کیږي ځکه چې وینه چې تویږي د هغوی لاس په چاړه باندې زخمي کیږي دا د وینې لاره انتقالیږي هغه شخص ته او دغه کسان چې راغلي دي اکثره کسان قصابان دي هغه پېښوران دي چې دامداري لري دغه کسان دي.
قدر من اوریدونکو دا و د دیونه خبرونه چې تاسو واوریدله تربل مو پلو یو بخون کې خدای سپارو خو پتلو تلو کې وای د ویم چې هغه څه چې په دغه خبرونه کې خبريږي یعنی د اوریدونکو پیغامونه په هیڅ ډول د ازادۍ رادیو د نظر سرګندوی نه کوي او د اوریدونکو خپل نظرونه خاور از مو په برخه دنیا غمون نمی مینا وفاوے مینا مینا وفاوے مینا مینا وفاوے دنیا غمون نمی تزماوے زداستاوے دنیا غمون نمی
دنیا غمون نہ مینا مینا وفاوے